د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخ د مشال ریډیو د نن ورځ د نه ست خبرونو په اخیری غړی کې تاسو ته ستړي مشوبم هر کله مکم په دې غړی کې با تاسو په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه بلابل ریپورتونه او تازه معلومات اوري تر څنګ به تاسو په پیښور کې د بجلی د بیلونو پر ضد باندې کوم مظاهره شوې ده په اړه هم تاسو معلومات درکو له کوټه او له افغانستان هم تاسو ته بلابل ریپورتونه لرو په منځ منځ کې مطبوعاتي کتنی او مرکی هم درورو خول با مریحا مرزاده در تا خبر نوه
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټیکی په پاکستان کې پر سیاسي بحران د خبرو اترو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات سره رسیدلې په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د شپږ سو وسلوالو د وژلې داوه کوي او د جرمني چانسلر انګلا مرکل له یوکرینی چارواکو سره د ملاقات لپاره کیف ته رسیدلې ده. تفصیل په ملک پر روانو سیاسي حالاتو د خبرو لپاره نن له وزیر اعظم نواز شریف سره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر ایونت کې ملاقات وکړ. لږه شیبه وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار خبريالانو ته ویل چې آصف علي زرداری په خبرو کې واضح کړ چې د وزیر اعظم د استعفا هیڅ سوال نه پیدا کیږي. اسحاق ډار ویل
جو به حل نکلے گا وہ آئین قانون
دی وای چې کوم حل هم راوزی هغه به د قانون او آئین په دایره کار کې د ننوي ظاهر د په هر قسمه غیر قانوني او غیر آئینی غوښتنو به موږ سمجھوته نکو. موږ مخکې هم ویلي دي چې د وزیر اعظم د استعفا هیڅ امکان نشته. د سګدار په خبره د تحریک انصاف او عوامي تحریک په نورو غوښتنو کار کولو ته تیار دي خو غیر آئینی غوښتنه به پوره نشي. هغه ویل چې د جوډیشل کمیشن د جوړولو سره د دوی ټولې غوښتنې حل کېدی شي. آصف علي زرداری له نواز شریف سره تر ملاقات وروسته او جماعت اسلامي له مرکزي مشر سراج الحق سره په منصوره کې ملاقات کوي. بل خو د پاکستان حکومت ویلي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. تیر شپه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک له غړو سره تر جدا جدا ملاقاتونو وروسته د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي حسن اقبال له رسنو څخه خپل خبرو کې دا خبره وکړه. میګا تریا د ګوند وروسته د تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي رسنو ته ویل چې دواړه خواوې د خبرې ته رسیدلې چې د یو بل په غوښتنو به غور وکړي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د شپاړس وسلوالو د وژلو داوه کوي. د ملیشیا ځواکونو لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون مازیګر د وسلوالو او ملیشیا سرتیرو ترمنځ نښته هغه وخت وشوه چې ملیشیا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې عملیات کول. خبر پاڼه زیاتوي په دې عملیاتو کې لومړی د دوی په سرتیرو ډزې وشوې چې په جوابي ډزو او وروسته نښته کې شپاړس وسلوالو وژل خو تر اوسه آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. بلخوا بلوچ لیبریشن فرنټ رسنو ته ویلي دي په دغه نخته کې د دوی یو وسلوال وژلې او امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستانی چارواکو پر هندي ځواکونو تور لګولې دي چې د پنجاب په سرحدي سیمه کې په ډزو کې دوه ولسی وګړي وژلې دي. چارواکو ویل چې دغه تازه پیښه په سیالکوټ ښار کې مخې ته راغلې ده. د هند نیم پوځي ځواکونو چارواکي درمندر پاریک ویل چې په لږ تر لږه دریو کلیوالو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د بمباري وروسته د هند ځواکونو جوابي کاروایي وکړه. هغه ویل چې د سرحدي سیمو یو هندي ساتونکي او درې ولسی وګړي ژوبل شوي دي. نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د مشتاق آباد او نوتی اوسیدونکو د بجلی د زیاتو بلونو خلاف مظاهره کړي. د مظاهره کوونکو په خبره د بجلی د ډیر کم استعمال باوجود پسې ډیر زیات بلونه راځي چې ورکول یې د دوی له وسه بهر دي. مظاهره کوونکو ویلي دي چې پکار د حکومت په دې لړ کې له دوی سره انصاف سره کار وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ګل په ورځ به فیصله وشي چې کومې رایې سمې او کومې ناسمې دي. د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون مشال ریډیو ته وویل چې کاندیدان به وخت ولري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په تړاو خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیشن ته وړاندې کړي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر باید د شفافو رایو له مخې وټاکل شي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د اسرائیلو د هوایي برید له امله نن سهار وختي د غزه په مرکز کې درې فلسطینیانو وژل شو او لسنور ژوبل شو. د غزې ښار په یو بله برخه کې بیا بمباري نږدې څلوېښت فلسطینیان ژوبل کړل. دا تازه بریدونه تر دې وروسته شوي چې اسرائیل راپور ورکړ چې یو اسرائیلي هلک د هغو توغندو په برید کې وژل شوی دی چې له غزې وویشتل شو. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د امریکایي خبریال جیمس فالي وژنه غندلې او دا یې ظالمانه او بوسیلانه فعل بللې. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په عراق کې دغه خبریال وژلې و. د سلامتي کونسل پنځلس غړو هیوادونو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دغه وسلوال او د دوی مفکوره باید له مینځه یوړل شي. بلخوا پرون د سپینې ماڼۍ د کامی امنیت مرستیال مشیر بن روډس له خبریالانو سره په خبرو کې د داعش وسلوالې ډلې په اړه وویل
We've made very clear time and again that
دی وای مون وخت په وغدا خبره په وضاحت سره کړی چې کتا سود امریکایانو وجلو پسې راځي نو چې تاسو چرته هم یې مونږ به تاسو پسې درسو. تیرونه د اسلامي دولت وسوالو د امریکایي خبريال جیمس فالي د وژنې ویډیو خبره کړه او غوښیو کړ چې بل امریکایي خبريال سټیو اسکاټ لوف چې لدوی سره دی به هم وژني. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل په کیف کې له یوکرېني چارواکو سره د لیدلو لپاره رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې مرکل به په یو ورځنۍ دوره کې د ولسمشر پیترو پوروشینکو، وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک او د بیلابیلو ښارونو له ښاروالو سره ملاقات کوي. مرکل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په ټلیفوني خبرو کې اتفاق وکړ چې یوکرین ته د روس لخوا متنازع مرستندویه کاروان د لیږلو فیصله یوکرېني شخړه په خطرناک ډول سیوا کوي. د مرکل دا دوره هم په هغه ورځ مخې ته راځي چې د جرمني مرستیال چانسلر سیګمار ګیبریل ویل چې تر وفاق لاندې د یوکرین راوستل د هیواد سیمه ایز سالمیت ساتلو په مقصد تر ټولو ښه ګام دی. بلخوا د روسیې مرستندویه کاروان لږ تر لږه 15 ټرکونه چې تېره ورځ په ختیځ یوکرین کې په یو رخیص ډول ورننوتل روس ته په واپسي کې سرحدي سیمې ته رسیدلې دي. په ډونیسک از وارینو سرحدي سیمه کې د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د څارونکو ډلې مشر پال پیکارډ ویل چې یو شمېر ټرکونه نن له سرحدي پولې نه واوړېدل او نور روس ته روان دي. د اسوسییټډ پریس یو خبریال ویل چې په دې پوه نه شو چې آیا په ټرکونو کې سامان دی که څنګه. په 240 ټرکونو مشتمل یو کاروان د یوکرین د حکومت اجازت پرته دغه هیواد ته د سرسلیب د چارواکو بغیر ورننوتلو. د دغو چارواکو موجودیت باندې مخکې رضامندي شوې وه. د یوکرین چارواکو د روس دغه ګام یو یرغل بللی. او وروستۍ خبر د سپورټس چې د سریلانکا په هیمبنټوټا کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. پاکستان دا وخت په 15 اوور کې 109 منډې جوړې کړې دي او 15 لوبغاړي آوټ او هدف 215 رنز دي.
ملیحا میرزاده درته خبرونه ویل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان د روان سیاسي بحران د حلول لپاره وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی دی. د عمران خان او طاهر قادری مظاهره چند لا هم اسلام آباد کې د وزیر اعظم د استعفا لپاره مظاهره کوي. یو څېړونکی وایي
عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا دی چې هغه دا وایي چې که زه ګټم بالکل ټیک ده، که زه نه ګټم نو بالکل استعمال کېدای شي دا تاریخ پسې کامیاب نه شي.
د پېښور د نوتی او مشتاق آباد سیمو اوسیدونکو د زیاتو بیلونو خلاف مظاهره کړې.
سلورمه میاشته 10,000-11,000 بیل رسېږي، سونی مې خرڅې کړې، نور مونږ هیڅ درک نه لګي. مونږ کنه ریډه کوو هغه کې 200-300 ګټو مونږ کور ته کوو که بیلونو ته کوو.
هلته په خبر ایجنسۍ کې خلک وایي چې توفانونو د بجلی ستنې غورځولې.
توفان راغلی او بجلی نشته، ډویل ویدلی، دیوالونه را لویدلی. حکومت له پکار دی چې دا زر تر زره جوړې کا. بجلی تقریبا ډیر سخت تقریبا.
د نورو ریپورتونو علاوه به تاسو ته د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د روان کرکټ میچ حال هم تازه په تازه درکو. موږ سره پاتې شو. مشال ریډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. هغه نه په دې اړه باندې تفصیل غواړو. احمد الله، ستړی مشي که اوریدونکو ته په دې هکله نور معلومات ورکړي.
خدای دې وخا بشیر ګواخ، د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری ترمنځ نن په لاهور رایوند کې ملاقات وشو. د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری چې کوم هغه نن غرمه لاهور ته راورسېدو او د هغې وروستو په هلیکاپټر کې چې کوم د نواز شریف کور دی جاتی عمره اغل تر راغې، چېرته چې نواز شریف د هغوی استقبال وکړو، د هغې وروستو د دواړو مشرانو ترمنځ یو په یو ملاقات وشو. پکې د ملک د مجموعي صورتحال او اسلام آباد کې چې کومې درنې روان دي، د دې په حواله سره خبرې اترې وشولې. د ملاقات وروسته یو په یو ملاقات وروسته بیا د غرمې ډوډۍ چې کوم د اهتمام کړی شوی او د هغې وروسته د دوانو ګوندونو د ډلو په صورت کې ملاقاتونه وشو چې پکې اومدغه چې کومې درنې روان دي دغه د ملک موجوده چې کوم سیاسي صورت حال په دغه باندې خبرې اترې وشولې او د صدر آصف علي زرداري په خواني صدر آصف علي زرداري لخوا دا خبره لکه تکرار کړل شو چې کوم د دین وړاندې په پارلمان کې کوم د پیپلز پارټي لخوا بیان ورکړل شوی و چې لکه په ملک کې جمهوریت نظام مخفو وړاندې بوتلو لپاره به د مسلم لیگ نون او نور ګوندونو چې کوم دي هغه سره په یو ځای ولاړي او داسې هیڅ قسمه غیر آئینی ګام چې کومه ده هغه ونه کړلی شي. د دواړو چارواکو د نواز شریف او د آصف علي زرداري ترمنځ د ملاقات وروسته بیا د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق دار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د ریلوي وزیر خواجه صاد رفیق او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوم هغه مطبوعاتو سره هم خبرې وکړلې. د خزانه وزیر سینیټر اسحاق دار وینا وه چې په ملاقات کې د وزیر اعظم د استعفا مطالبه چې کوم وه هغه په مکمله توګه مسترد کړلی شول او وی ویل چې دې باندې هیڅ امکان نشته په دې باندې خبرو اترو. دین علاوه هغه ویل چې مسلم لیگ نون چې کوم هغه د غټ کړه مظاهره وکړه او د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک چې کوم جلسې جلوسونه نه صرف هغه د اسلام آباد راتلو ته په خپل بلکې ریډ زون ته هم د راغلل او خپل درنه چې درنی چې کوم دي هغه د محل جاری ساتلې دي. دین علاوه هغه د پاکستان په معاشري نقصانات باندې هم خبرې وکړلې چې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې کم دی لکه هغه نور هم راکم شوی دی او ډالر دومره په تیزۍ سره مخ په وړاندې روان دی. دې نه علاوه سټاک ایکسچینج چې کم دی هغه هم د دې درنو د وجې نه ډېر زیات شاته شوی دی، خطر راولېدلی دی او ډېر نقصان چې کم دی پاکستان کې لکه کوم چې تجارت سره تړلي خلک دي هغه ته ډېر زیات نقصان د دې نه رسېدلی دی. دغه شان خواجه صاد رفیق چې کوم هغه هم مطبوعاتو سره خبرې وکړلې، د خواجه آصف چې کوم هغه او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم خبرې وکړلې او د هغه دا وینا وه چې تحریک انصاف سره زموږ خبرې روان دي او دا محل انتظار دي د اغې د مشورولې د خواله جواب چې اغې منګل څه جواب راکړي. آصف علي زرداري چې کوم اغه د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات وروسته بیا لاړو منصوري ته چرته چې اغې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او دغه شان د جماعت اسلامي نور کم غړي چې دي اغې سره دا محل ملاقات روان دي او د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د جماعت اسلامي د مشر سره ملاقات وروسته آصف علي زرداري چې کوم دي اغه بزي د مسلم لیگ قاف صدر چوہدری شجاعت حسین او چوہدری پرویز الہی چې کوم دي اغې سره به هم ملاقاتونه کوي.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو لپاره د حکومت او تحریک انصاف د مذاکراتي ډلو ترمنځ بیګا د خبرو اترو دویم پړاو وشو. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د طاهر القادر په مشرۍ د عوامي تحریک مظاهرې له 14 اگست شروع شوې او د حکومت د استعفا غوښتونکي دي. تحریک انصاف ګوند وایي چې د حکومت سره به درېمه مذاکراتي ناسته هم وکړي. په اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا حکومت په ضد احتجاجي درنه نن په نهم ورځ هم اسلام آباد کې جاری ده. د احتجاجیانو وینا ده چې نواز شریف ته د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي او اسمبلی دې ماته کړي. د حالاتو سمولو لپاره د پخوانی صدر آصف علي زرداري په ګډون یو شمیر سیاسي مشران یو بل سره رابطو کې دي او نن به پخوانی ولسمشر د نواز شریف سره ملاقات کوي. خو بل طرف ته بیګا د حکومتي مذاکراتي ډلې چې پکې بازي وفاقي وزیران او د پنجاب گورنر شامل دی د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د کمیټو سره ځان لزان له ولیدل. بیګا د شپې ناوخته شوی ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک ویاند رحیق عباسی وې چې تر سو د ماډل ټاون پیښې موارد ته سزا نه وی ورکړل شوی تر هغه مخکې تل ګران دی. د وینا وا
پہلا نقطه یې ہے کہ سنا ماډل ټاون یان 14 لوگوں کو شہید کیا گیا.
زمنګ اولنی نقطه دا چې کم څور لس کسان زمنګ وجلې شوی او اتیا څخه زیات جوبل شوی تر څو چې د هغه مقدمه نوی درج شوی او ذمہوار خلک نیولې شوی نوی نو تر هغه مذاکرات مخ کې تل ګران دي او موږ ته نخ کاری چې دوی په سنجیدګۍ سره د مسلې د حل اړخته تل غواړي.
همدا راز د حکومتي او پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټو ترمنځ هم بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې ملاقات وشو. د ملاقات وروسته میډیا سره مختصر خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د مذاکراتو کامیابی کې سخن نشته خو دا به کله پورې سرتورسي دغه لړکې سنېټه نشور کولې. دې زیاتوي
طرف تحفظات ہیں ان سے ہم نے انہیں آگاہ کیا ہے.
سمنگ چکم اندیخنی دی منگ دوی رہاغینا خبر کڑ او منگ لا پدی دا سلا مشورے ضرورت دے منگ واڑو چ مذاکراتی عمل نور تیز کرو او دا دی مسئلے زر تر زرا سنتیجہ راوزی.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد حل نکلے.
دا شان دا پاکستان تحریک انصاف گوند غڑی شاہ محمود قریشی اوے دا پاٹے مشران سرا بعد دا سلا مشورے رستو نن بیا حکومتی کمیٹے سرا ملاوی گی. دے وائی
اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
ہغوی زمنگ پہ غختن و خپل نظر اڑان دکڑو کم چمنگ پہ غور واورے دو منگ ہغوئی تاخپل اندیخنے کے خودے او پدی خبر اتفاق وشو چکم نقطے دوی راپور تکڑی پہاغی بمنگ غور اکو او زمنگ پہ معاملو با دوی غور اکڑی او سبا با درے مغنڈ کی گی.
کل دوبارہ ہم انشاءاللہ اپنی تیسری مجلس کریں گے.
دیادون وردا چ پاکستان تحریک انصاف دا حکومت پوڑان دے شپک غختنی خیدی چپکے دا وزیر اعظم استعفا او دا الیکشن کمیشن تشکیل نو هم شامل دی. داد هم یادوی چې پرون د جمعه پورز د تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې خپل استفاگان هم جمع کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وامه اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له حکومت څخه شپږ غوښتنه کړې چې وپ کې د وزیر اعظم استعفا هم ده. په دې اړه د دوړو خو مذاکرات روان دي خو حکومت واضح کړې چې نه به حکومت ختميږي او نه به وزیر اعظم استعفا ورکړي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو د کارپور ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې آیا د عمران خان غوښتنه پر ځای او د جمهوری اصولو مطابق دي؟
پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبه وي هغه خود آسمان مطالبه وي نو هغه سره کمپرومایز کول حکومت د پاره ډیر ګران کم پاسچر هغه واغستو د هغه مشور عمران خان او څه قسم لهجه او خبرې او الفاظ هغه تک استعمالی هغه د وجه هغه ځان دې پوزیشن دراوسه چې هغه نه واپس تل هغه د پاره لګ مشکل
ده. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه لاسمان سره خبرې کوونکې غوښتنې وې ده د وجه څه کېدلای شي چې تحریک انصاف بیا دومره ورو ورو په شا راځي داسې مطالبه کوي چې هغه عملا ممکن نه وي؟
زما په خیال دې کې دغه د مشر غیر سیاسي چې کوم غي بیک گراوند دی دغه ډیر زیات
یعنی پسې منظر څه دی؟
جی 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 عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا چې کرکٹ دے ابل لو بدا ہے کہ گٹا ہوتا وان دا دا زیرو سم لو بدا اگر دا ہوئی چھے کزر گٹم بالکل ٹک دا کزر نہ گٹم نو بالکل ایس دے نوی نو دا پوزیشن پر سیاست کی نبی دے سے نو دما خیال دے چھے اگر اس مزد غیر سیاسی ذہن لری دے سیاست تاوالا او بیا دا سی نور خلقم غیت دا اشارہ ور کئی چھے تو بالکل یو میکسیمالس پوزیشن والا یعنی بالکل چھے حد نہ سوا خبرو کنو بیا غین پس عمران خان خود ما پخیال دے کے بس خاص ملاو نشی
دا سی حال کی چھے بیا عمران خان یعنی دا دومری غٹ مطالبی کوی آغا سر تا نرس جی پو اولس کی زیادہ کم ساک دی دا کم امیج دی دا با دا سیاست سمری اغیزمن کی
ډیر خراب شو جی کدا غی خپل ډیر کلک خلکو سره تاسو خبرې وکړې نو اغم اعتراضات کوي د عمران رویه باندې دا غیب بلکې ډیر خلکو خو جی دا غی ذهني توازن باندې سوالونه پورته کړی د خپل پارټي خلک دا غی د سې کلک ملګری غی سره چې ولاړو امریکا کې پاکستان کې غی ور سره بلا شی کومه کړی دی دلته فنڈ ریزنگ او هر څه غی هغه پټه لا پرې خلل بالکل کوشش شین شوی.
خو ډاکټر صاحب اخیری پښتنه دا چې اوس تحریک انصاف خپل استعفاوی په قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی سس په خیال باندې دغه ګام د دوی خپل حالت څومره مثبتولای شي په خبرو اترو کې د تحریک انصاف؟
زما خیال دی چې فی الحال خو تر څو چې هغه سرګانې منظور نه دي نو د تحریک انصاف پوزیشن په لږ دغه سره مضبوط شي دغه موقف کې مضبوطه دی سره راځي چې کله الیکشن عمل باندې دغه اعتراض او شنکار او زما غوندو کې خلکو دا وایي چې بيد اخر ته کستا په یقین نشته نو استعفا ولې نه ورکړي نو که استعفا ورکړه او هغه منظور شو نو بیا خو دا یو اکسکیوز به ختم شي خو هغه به پوینټ آف نو ریټرن ته به رسیدي نو زما خیال دی چې که سمدو نه ووتل نو ځان ته به کار وګوري کېدای شي چې دا تحریک پسې کامیاب نه شي.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالو د عمران خان په هغې خبرو په هغې وینا ډېر سخت تنقید کړی دی چې هغه پکې ویلی و که ټول د خیبر پختونخوا سیاستوال راغونډ شي او د ده د اسلام آباد د مظاهرې 10% خلکو هم راغونډ کړي نو دا به په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت یا د تحریک انصاف حکومت چې د دوی ګوند دغه حکومت ختم کړي او د بیا انتخاباتو یا د ټول ټاکنو اعلان به وکړي. په دې اړه باندې سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښودلی دی. په هکله یې غلام غوس درته نور تفصیل وایي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د عمران خان په هغه وینا ډېری سختې نیوکې کړې دي. کوم کې چې نوموړي ویلي دي چې کچېرې د خیبر پختونخوا ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او د پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد د لانګ مارچ پر رنګ 10% خلک هم راغونډ کړي او په پختونخوا کې د بیا ټاکنو غوښتنه وکړي نو هغه به په دویمه ورځ په پختونخوا کې نوي انتخابات اعلان کړي. د عمران خان د دې وینا په اخلاق د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
په اسلام آباد کې د پښتو ګلوکارانو دا ته ګلدار عالم دی دا ته نازیا اقبال دا هغه ځکه میوزیکل شو په اسلام آباد کې وکړه نو زه په داوی سره دا خبره کوم چې د عمران خان د دې خلکو نه به لږ ګونه زیات خلک کړي دا په اسلام آباد کې راغون شي او خپل میوزیکل شو چې دا هغه به وکړي. اوس د عمران خان صاحب په دې صوبه کې حکومت دی 8000 خلک دې ټولې صوبې نه عمران خان صاحب چې دی یا دغه پاټه 8000 خلک دې اسلام آباد ته بوله ته عمران خان په دې نه پوهېږي چې دې ټول خلکو خپل اعتماد کړي عمران خان او د عمران خان په حکومت باندې کړی دی. عمران خان نه دې په کار دې وطن سیاسي جماعتونو له چیلنج ورکړي.
او د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې په جمهوریت دور کې ټولې فیصلې په پارلیمان کې کیږي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې جماعت اسلامي د عمران خان د اسلام آباد د لانګ مارچ نه ډیر خلک راټول کړي وو.
په زمونږ په کم چنن جماعتون دي پاغو کې چې په اسمبلی کې د چا د ټول نه کم اکثریت د نوغه جماعت اسلامي ده او پرونه بل ورځ په کراچۍ کې جماعت اسلامي یو جلسه کړي وه. تاسو به کتلي چې هغې ته څومره خلک راغلي. تر څو پورې چې د عمران خان صاحب د جلسې تعلق دی ډېر موږ سیاسي جلسه نه وو. دا سیاسي جلسه نه ده. دا ماښام نه څنګه چې سرکس شروع کېږي یا فلم شروع کېږي یا شو شروع کېږي او هغه شو له خلک راځي او کله به هغه شو ختم شي او خلک ځي. سیاسي خلک په جمهوریت کې خپل مسائل د پارلمان دنن حل کوي. د پښتونخوا د نوم مسله وا غټي غټي مسلې وي د نن چې کې به مسلې دي د دین ډېر وی مسلې وي او هغه ټول مسلې لا په پارلمان دنن حل کوي.
او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان په خپل لوی لوی داوو کې داسې یو حد ته رسیدلې دي چې اوس د واپسې د لاري په لټولو کې د ډېر مشکل سره مخ دي او کله یو خبره کوي او کله بلا.
یو مچور نیشنل لیول لیډر سیاسی لیډر چې دی هغه همیشه یو داسې خبره کوي چې رقم ته یو صحیح لاره ښیي او دا کوي. ته خو چې اسلام آباد کې کم خلک را جمع کړي دي یا خو یو څو کسان دي یو لیمیټډ یو دغه دی دې لیول باندې یو لیډرشپ ته داسې قسمه سټیټمنټس نه دي ورکول پکار او پس دې نه دا اندازه کیږي چې هغوی هم فرسټریټ شوي دي او دا چې زه تر رسیدلې دي چې اوس ته هیڅ لاره تخکاري.
سکندر خان شیرپا وویل چې تر څو د انتخاباتو د بیا اعلانولو خبره ده نو دا د عمران خان اختیار نه دی چې هغه دی په پښتونخوا کې بیا انتخابات اعلان کړي بلکې د لپاره خپل آئینی طریقې کار دی او د هغې وروسته دا د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې په یو صوبه یا ټول هیواد کې بیا انتخابات اعلان کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اردوونکو په همدې اړه یوه مطبوعاتي کتنه درورو. د بحرانونو د څېړلو نړیوال ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د پاکستان د روانو سیاسي حالاتو په اړه مقاله لیکلی ویلې دي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ډلې مظاهرې جمهوریت کمزوري کوي. د ادارې له ټولو خواو غوښتي چې د پاکستان آئین ته د احترام وکړي، د خبرو لارې د مسلې حل کړي او جمهوریت ته د زیان رسولو څخه ډډه وشي. دا دې مقالې غټ کې بور د بحرانونو د څېړلو نړیواله اداره انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي چې څه د پاسه یو کال مخکې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د انتخاباتو د لارې واک په سوله ییز او جمهوري ډول له یو منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته لاړ. خو اوس اسلام آباد کې حکومت مخالف او مظاهرې د آئین د ماتولو او په وستا د پردې تر شا د واک اخیستو ګواښ رامنځته کوي. د دې ادارې په خبره سیاسي بې ثباتي د پاکستان د هغه پرمختګونو لار بندي چې په اقتصادي برخه کې کړې دي. د بحرانونو د څېړلو نړیوالې ادارې د حکومت لخوا د هغه ګامونو ستاینه کړې چې ویلې دي د مظاهرچیانو ځینې غوښتنې مني او د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات کیږي. د ادارې د پاکستان پر پوځ او سیاستوالو غږ کړی چې آئین او قانون ته د احترام وساتي او ورسره د سولیزو مظاهرو ته هم اجازه ورکړي. په لیکنه کې وړاندې راغلی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان عوامي تحریک ډلې مشر دینی عالم طاهر القادری د وزیر اعظم ترڅنګ د ټول حکومت د استعفا غوښتنه کړې. د بحرانونو د څېړلو نړیواله اداره انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي چې عمران خان وزیر اعظم جوړېدل غواړي او څه د پاسه یو کال مخکې شو انتخاباتو کې د درغلیو د کېدو تورونه لګي. په لیکنه کې راغلی چې حکومت د عمران خان دا غوښتنه منلې چې د څو انتخاباتي حلقو رائے دې وڅېړل شي. په همدې حال کې په پارلمنت کې ټول ګوندونو هغه ټول ګامونه غندلي چې د دوی په خبره د جمهوریت کمزوري کولو لپاره اخیستل کیږي. انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي طاهر القادری د پاکستان په سیاست او حکومت کې ډېره برخه نه لري، خو د عمران خان ګوند په 2013 کال کې په خپل سیاسي تاریخ کې بے ساري کامیابی ترلاسه کړې. د دې ادارې په خبره نوموړی باید په دې پوه شي چې د جمهوریت کمزوري کولو معنا بدای چې دوی به هم په قانوني ډول حکومت ترلاسه نه کړي. د بحرانونو د څېړلو نړیواله اداره د پاکستان پر پوز مظاهره کوونکو اپوزیشن سیاستوالو او حکومت غږ کوي چې په هر حال کې دې د قانون احترام وکړي، ځکه چې که داسې ونه شي نو بیا به د پاکستان امنیتی او نور مشکلات دې حد ته ورسیږي چې حلول به یې ممکن نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوګو مشال ریډیو د تاسو د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کرکټ میچ حال درکو. سریلانکا 215 سکور کړو، 206 هدف پاکستان ته ورکړی دی په 15 خورونو کې، او پاکستان دا مهال 214 سکور کړی دی، 15 کسې یوړ دي، 9 اوړ دی. صہیب مقصود په 18 او فواد عالم په 13 باندې ولاړ دي. یو رپورٹ بل بلوچستان دروارو. د پاکستان ملیشیا ځواکونو پرون د بلوچستان په توربت سیمه کې د عملیات په محل د 14 بلوچ ازادي غوښتونکو د وژلو داوا کړې ده، خو بلوچ بلتون پاله سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ دا داوی رد کړی دي. په دې حق لا د خدای نور ناصر څخه نور تفصیل ورو.
په کوټه کې د پاکستاني او ملیشیاو له مرکزی دفتر څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د دوی سرتیرو د تربت په دشت سیمه کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په خبره په سیمه کې د ولسی وګړو د هدفي وژنو نیت درلود. خانواسیه چې په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاندی د جمع په مازیګر یې د ټلیفوني پیغام لاره مشال رادیو ته خبر ورکړ چې د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په تربت سیمه کې نشته روانه ده، چې ورسته بیا په خبر پاڼه کې د 14 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دا خبر پاڼه زیاتوي ملیشیا سرتیرو د استخباراتي معلوماتو له مخې په دشت سیمه کې چړنیز عملیات کول، چې لومړی د دوی پر سرتیرو ډزې وسوې چې په ځوابي ډزو او وروسته په نښتو کې 14 وسلوالو وژل. خو د بلوچ بلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د دوی د یوه سرمچار د وژلو ویل سوي، یا د وسلواله ډله بیا ادعا کوي چې زیاته مرګ ژوبله یې پاکستاني ملیشیاو او د دوی پلویانو ته اړولې ده. باید وویل سي چې د پاکستان ملیشیا ځواکونه په بلوچستان صوبه کې وخت نا وخت همداسې د بلوچو بلتون غوښتونکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو زیاتوي دا د دوی په عملیاتو کې نه بلکې له دوی سره په نښته کې وژل کیږي. خو بلوچ ملتپال بیا ادعا کوي د پاکستان د پخوانی امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې په بلوچستان کې د دوی پر ضد کوم عملیات پیل شوي وو تر ننه هم هغسې دوام لري. هلته بیا د پاکستان او افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیرزئی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستاني ملیشاو یو سرتیری نایک نیاز وژل سوی او درې نورې ژوبل سوي دي. په کوټه کې د ملیشاو ځواکونو د ویاند په خبره له اویا بیا تر اتیا پورې ترهګرو او قاچاقبرو د جمعې په ماسپښین هڅه کول چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل سي، خو د رپورټ تر بشپړېدو پورې د ملیشاو ځواکونو د دې ادعا آزادو سرچینو تایید کړی نه دی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. که چیرته په فیسبوک یاست نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ او غلطه هم مو سره په رابطه کې شئ، زموږ خبرونې واورئ او ویلولئ. د خبرونې نیمای کې یو راځي له ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علی زرداری پر ایونت کې د ملاقات په وخت اتفاق خودلو باید چې باید د جمهوریت او آئین د بد ساتلو لپاره په ګډه کار وشي. زرداری ویل چې د نواز شریف د استعفا غوښتنه ریاست کمزوري کوي. نوموړي په منصوره کې د جماعت اسلامي د مرکزي مشر سراج الحق سره ملاقات وکړ. سراج الحق په روان خبری کانفرنس کې ویل چې باید په پرامن ډول مسله حل شي او جمهوریت بچو ساتل شي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. په بلوچستان کې ملیشا ځواکونو د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. ملیشا ځواکونه وایي چې پرون مازیګر د وسلوالو او ملیشا سرتیرو ترمنځ زخته هوا وخوشوه چې ملیشا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې عملیات کول. تر اوسه آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. بلخوا بلوچ بلتون غوښتن کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ رسنو ته ویلي چې په دغه نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی. پاکستاني چارواکو پر هندي ځواکونو تور لګولی چې د پنجاب په سرحدي سیمه کې په ډزو کې 2 وګړي وژلي. د هند نیم عزیز واکونو چارواکی ویل چې په لګ تر لګ دریو کلیوالو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د بمباری وروسته د هند ځواکونو جوابي کاروایی وکړه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ګل پورس په فیصله اوشي چې کومې رای سمې او کومې ناسمې دي. بلخوا د اسرائیل د هوایي برید له امله نن سهار وختي د غزې په مرکز کې 3 فلسطینیانو وژل شو او 10 نور ژوبل شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمز فالی وژنه غندلې او د هغه ظالمانه او بوسلانه فعل بللې. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل نن له یوکرینی چارواکو سره په کیف کې ملاقات کوي. د روسي مرستندویا کاروان لږ تر لږه 15 ټرکونه چې تېره ورځ په ختیځ یوکرین کې په یو ډخیز ډول ورننوتل وروسته په واپسي کې سرحدي سیمې ته رسیدلي دي. او د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان دا وخت په سلویښتم اوور کې 226 منډې جوړې کړې دي او 15 لوبغاړي اوټ.
له ملیحه میرزاده مو د خبرونو لنډیز واورو. د اوس به له سراج زهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې واورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې د پاکستان سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې ملک یو طرف ته د عمران خان او ډاکټر طاهر القادری احتجاجي درنې روانې دي چې لامله یې سیاسي ډډ لاک په خپل ځای ولاړ دی. نو بل طرف ته په قومي اسمبلی او سینټ کې په متفقه توګه د وزیر اعظم په حق کې قراردادونه منظور کړی شوي دي او دارنګ امریکا هم د حکومت په حق کې بیان جاری کړی دی. ادریه مخکې لیکي چې د پاکستان د موجوده سیاسي صورتحال له وجې که یو طرف ته ولس د باوري صورتحال سره مخ شوی دی، نو بل پلو د دې حالاتو په وجه د ملک په معیشت باندې هم منفی اثرات غورځيږي. د خلکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او داسې په عالمی کچ هم د پاکستان سخت نقصان رسی. اداري زیاتوي چې دا وخت د حکومت او تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مذاکرات هم شروع کړي شوي دي، خو تر دې دمه یې سنتیجه مخې ته نه دراغلي او دا ځکه چې حکومت په خپل خبره کلک ولاړ دی چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي او مخالف ډل غواړي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. اداریه اخري کې وایي چې دا وخت ملک د یو نازک صورتحال نه تیریږي. یو خوا سیاسي اړې کړي او بل خوا پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي. نو باید چې حکومت او مخالف ډله د صبر او زغم نه کار واخلي او ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه را بهر کولو لپاره لار ولټوي او که دا حالات دغه روان پاتې شو نو دا به د جمهوریت د دې ملک او پخپل د سیاستوالو لپاره خطرناک وګرځي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پخپل ادریه کې د پولیو په حواله لیک کړی دی. ادریه وایي چې ټول نړۍ کې درې یا څلور داسې ملکونه پاتې دي چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او د نوري نړۍ نه دا رنځ ختم شوی دی. خو د بده مرغه پاکستان هم په دغه درې څلورو ملکونو کې شامل دی چرته چې نه یوازې دا بیماری شتون لري بلکې ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادریه مخکې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې دوه ماشومانو کې د پولیو رنس تصدیق شوی دی. خو اصل خبره دا ده چې د دغې ماشومانو مور او پلار وایي چې خپلو بچو ته په باقاعدګۍ سره د پولیو څاڅکي ورکړی دي. خو داسې حالاتو کې باید چې دا پلټنې وکړی شي آیا څاڅکو کې څه مسله وه یا د دې د ورکولو طریقه سمه نه وه. ادریه اخري کې لیکي ځینې وخت د ماحول د ګندګۍ او غیر مناسب خوراک سره هم دا رنس لګي. نو باید چې ولس پخپله هم او حکومت هم د پاک صفا ماحول او مناسب خوراک دپاره اقدامات وکړي او ورسره ورسره د شمالي وزیرستان بې کور شو ماشومانو ته هم وخت په وخت د څاڅکو ورکولو په سم ډول بندوبست وکړی شي ځکه چې د دې د لاسه هم د پولیو د رنس د خورېدو خطر موجود دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران بحث کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې دا به د پاکستان لپاره بدمرغي وي که روان حالات پر سمه خوا لاړ نشي. بل په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په عراق کې روان حالات د افغانستان د راتلونکي سره پرتله کړی دي. ورځپاڼې د دې جاج اخیستی دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ونه ساتي نو اغیز یې څه کېدای شي. بوریوال ککړ د دې دوړو مقالو لنډیز درته وای.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي دا تر اوسه نه د معلومه چې په پاکستان کې د روانو حالاتو پای بچوي. ورځپاڼه لیکي د دې احتجاج بڼه داسې په چټکۍ سره بدلیږي لکه د کرکټ په شل اوریز لوبه کې چې دم په دم حالات تغیر خوري. د مقالې په لیکنه د اپوزیشن نور ګوندونه لا په دې پړاو کې دي چې پر یو پرېکړې خپل ذهن جوړ کړي خو متحده قومي مومنټ د ډیرو خطرونو خبرداری ورکړی دی. ورځپاڼې لیکي د خبرو اترو لپاره په لومړي سر کې یو نوبت راغلی و او هیله ده چې بیا به هم داسې حالت راسي چې مذاکراتو ته لاره هواره سي. مقاله زیاتوي دا د بدمرغي خبره ده چې د پوز لخوا په خبره سوی یو بیان دواړه غاړي دې ته اړیستي چې د خبرو اترو لپاره یو بل ته نږدې سي. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې سیاستوال ته پکار ده چې په خپل فکر وکړي دې ته وګوري چې د دوی د دې عمل به نتیجې څه وي پر ملک او په دې ملک کې پر اوسېدونکو خلکو به اغیز څه وي. مقاله پر مخ لیکي دا به د پاکستان لپاره بدمرغي وي که روان حالات پر سمه خوا ولاړ نسي او دا تر اوسه نه ده معلومه چې له دې وروسته به څه کیږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې نه په عراق او نه هم په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت غځولو په اړه اندېښنه وه. دا ورځپاڼې په لیکنه پوښتنه دا وه چې هلته باید د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له 10,000 تر 15,000 عسکر وساتل سي او کنه. ورځپاڼه زیاتوي د سپینې ماڼۍ د منځنۍ کچې چارواکو داسې هڅه کړې وه چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هلته یو شمېر عسکر هم پاتې سي. د ورځپاڼې په لیکنه یو پلو د دې چارواکو ونه منل سو او بل پلو د عراق د هغه وخت وزیر اعظم نوري المالکي د امریکا له باوره پرته پر ایران او شیعه ملیشو تکیه وکړه. ورځپاڼې لیکي امریکا روزلي خلق لری کړل سول ځای په فرقو پوری تړلو خلکو ته ورکړل سو او د دې سبب دا سو چې د شیعهګانو سنیانو او کوردانو ترمنځ په همکارۍ کې لاسته راوړنې له لاسه ووتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه او مشال رادیو په مشال رادیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ روان کرکټ میچ کې صورتحال داسې دی چې پاکستان په څلوېښت اوورونو کې 201 رنز کړی دي، 15 وکټې غورځېدل دي. د دې نه مخکې سریلانکا 215 سکور کړی و، 2 کسه یې اوټ و. پاکستان ته په 150 بالو 340 رنزونه یا سکور نور پاتې دی او 15 وکټې هم شته دي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل نن کیف ته روانه ده که څه هم د موافقې لپاره د کرملین د ژمنتیا په اړه شک موجود دی خو ممکن د ځینو دلیلونو له کبله د اوکراین د کړکیچ حل رانږدې شوی وي. په دې اړه باندې د اوکراین د کړکیچ د حل د هیلو لپاره 15 دلیلونو ته د مشال ریډیو مرکزی څنګه کتنه کړې ده چې غټکی ملالۍ بشیر د توای
د اوکراین د راتلونکو په حق لړوندوینه کول یو خطرناک کار دی خو اوکراین ته د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل تګ هیلي راپور کړی دی چې د روسیه او اوکراین کړکیچ ته بد حل لار و موندل سي او د دونباس په سیمه کې خونړی جګړه ته بد پای ټکی کښېښودل سي له هغه وروسته چې د اپریل په میاشت کې د اوکراین د پوځ او روسیه په لور جلاغشتونکو ترمنځ نشته پیل سو ځینې لویدیت چارواکي اوکراین ته لاړل په دې چارواکو کې د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او ناټو عمومي سرمنشي اندریس فوګراس موسن شامل دي خو په دوی ټولو کې د هیڅ چا غډون دومره اثر ونه درلود انګلا مرکل چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد جرمني صدر اعظم ده په اروپایي اتحاد کې هم د بهرنۍ پالیسی پر خبرو برلاسي لري مرکل د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو پر بلنه د هیواد ته ځي مرکل ویلي دي چې ناټو ځواکونه به پراتلونکو کې د روسیې لخوا د يرغل جواب ورکوي خدای هم څرګند کړه چې د ناټو ځواکونه به په دې سیمه کې دایمي حضور نه لري ځینې رسنۍ وړاندوینه کوي چې مرکل کیف ته د یو پلان چې لمخه به دواړه لوري ګټه کوي او یو څه جوړ جاړی بکوي د مقالې په وینا اوکراین ته د مرکل سفر په دوه د پام وړ تاریخي نیټو دی د اگست په 23مه د نازی جرمني او شوروي اتحاد ترمنځ د يرغل پر خلاف توافق نامه سوي وو او د اگست په 24مه نیټه اوکراین له شوروي اتحاد څخه د 23 کلنۍ خپلواکۍ ورځ لمانځي که څه هم تاریخي پیښې د همکاري ضمانت نسی کولای په دې ورځ په اوکراین کې د روسیې د پالیسی تغییر به یو بل تاریخي پیښه وي تیر ځل د جون په میاشت کې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو دا لیدل کتل په فرانسه کې د نړیوالو مشرانو په غونډه کې ترسره شوی وو او اوس بیا ټاکل شوی ده چې د مینسک په ښار کې دغه دواړه ولسمشران د اگست په 24مه سره وویني تر اوسه دا څرګندنه ده چې پوروشینکو او پوتین به مخامخ سره وویني او کنه خو اوکراینی چارواکو پرمختګ ته اشاره کړې ده د پوروشینکو مرستیال ویلری چالی ویلی دی چې یو ډیپلوماټیک پلان جوړ شوی دی چې له جګړې څخه د سولې پر لور د تګ په اړه دی که د اوکراین چارواکي خوشبین څرګند سي دا به تر ډیپلوماسي زیاته د جګړې په میدان کې د بریالیتوب خبره وي د اوکراین پوځ د جګړې په پیل کې د اپریل او می په میاشتو کې د روزنی او وسایتو د کموالي له کبله کمزوري سول روسیه په لوه جلاغشتونکو چې ممکن له روسیې څخه پوځي وسایل او وسلې ترلاسه کولې ډېر ژر د دونباس ډېرې برخې ونیولې او ډېر ژر د سیمې تر ټولو لوی ښارونه لوهانسک او دونیتسک د جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې سول خو په دې وروستیو کې اوکراینی پوځیانو ستراتیژیکي لاسته راوړنې درلودې تر اوسه لا په دې سیمو کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې په دې جګړه کې تر اوسه 2008 ملکیان او جنګیالي وژل شوي دي د یو څو مودې لپاره مسکو په اوکراین کې په ځانګړې توګه په کریمیا کې د ځان په ګټه بریالۍ کمپاین وکړ د MH-18 الوتکې د وشتلو په ګډون کرملین له اقتصادي ماتې سره مخامخ شوی دی د اروپایي اتحاد او امریکا بندیزونو د ولادیمیر پوتین ځینې بډایم لاتړي په نقشه کړی دي پر لویدیځ خوراکي توکو بندیز په روسیه کې د بیو د لوړېدو لامل شوی دی د روسیې ولسمشر چې نه غواړي په خپل هیواد کې نفوذ له لاسه ورکړي دا څرګنده کړې ده چې د اوکراین په حق له بل نرمۍ کار واخلي او بیرته به پر شا شي
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په س ډول اغیزمنې کړې دي
حالات دا دي چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول د دې مسلې ستار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اورونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ د پېښور نوتی او مشتاق آباد سیمو اوسیدونکو د زیاتو بجلی او بیلونو خلاف مظاهره کړې دوی وایي هغه مره بجلی نه لګی څومره چور بسی بیل راځي دوی وایي تر اوسه پورې بیلونه په خپل وخت ورکول خو اوس څو میاشتې کېږي چې دوی پسې له خپل حقه زیات بیلونه راځي چې د ورکولو وسې نه لري او که دا سلسله همداسې دوام ولري نو د دوی په خبره چې د بجلی بیلونه به نور ورنه کړي شبیر جان یې په هکله نور تفصیل درته وایي
Get Jerry Lee
د پېښور مشتاق آباد او نوتیه اوسیدونکو د پېښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې وویل چې د دوی په علاقه کې خوشا درې زره کورنۍ داسې دي چې ډېر غریبانان او بې وسه دي. ولې د بجلی د کم استعمال باوجود هم د تیرو درېو میاشتو نه دوی پسې د بجلی ډېر زیات او غټ بلونه راځي. د نوتی ایاز چې په یو کارخانه کې دیاړې کوي وایي چې دوی پسې درې اویا زره روپۍ بل راغلی دی.
زموږ د کور بل جی 73000 روپۍ راغلی دی. زه جی مزدور کار یم، زه 1500 روپۍ دیاړی اخلم. کارخانه کې موږ د ترکانې کار کوو، د فرنیچر نو زه سو کماو، زه کم ځینې را زما په کور کې جی یو فریج دی، جو پکې دی یو اگزاس دی.
د مشتاق آباد شکیل وایي چې دوی کره نه خو فریج ته دی او نه استری، ولې بیا هم دوی پسې د 2000 نه سیوا بل راغلی دی.
سلور کسان یې د کور ټوله فیملی ار سره 7500 بل نه پسې راغلی دی. تاسو لاړ شئ زموږ د کور وګورئ چې بلف وي، بهشکه کور ته اور ورته کوي، سیوری را باندې لګولی دی، فریج نشته، استری د بجلی نشته. د هغې باوجود چې ورته ورلم ما ته تاسو یونټ کمې کوي 18 روپۍ فی یونټ، نو دا کم ځای انصاف دی جی. زه ډرایور یم، پردی گاډی چلوم، زه دا راته وایي چې 8000 زما ټوله تنخواه ده، زه په کور خو پوره کم اوړه روړم 2500 بوره او که بلونه داخل کړم.
سید امیر چې په رړه باندې سبزي خرڅوي وایي چې تیرو درو میاشتو راسې د بجلی بل ورکولو لپاره دوی د کور هر یو سیس خرڅ کړی دی، خو ولې نور وسې نشته دی.
نن د څلورمه میاشته 10000 11000 بل رسېږي، سونې مې خرڅې کړې، کلینې مې خرڅې کړې، نور مونږ هیڅ درک نه لګي. مونږ کنه رېړه کوو هغه کې 200 300 ګټو، مونږ کور ته کوو که بلونه ته کوو. د 35000 روپۍ کم ځنه کما کرای کور کې پروت ما.
دغه مظاهره کې ګډون کوونکي انعام الله وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه د ټولو ارزانه بجلی پیدا کېدو باوجود هم د خیبر پښتونخوا نه د تیلو پیسې اغستل کیږي او ډېره ګران بجلی په دوی خرڅول کیږي.
مخکې په 5 روپۍ او 90 روپۍ یو یونټ راتلو، اوس هغه یونټ په 100 روپۍ لګولې چې 300 نه وړي ریټ ډبل شي، 18 روپۍ یونټ شي، چې هغه نه 100 یونټ نور وړي بیا په 22 روپۍ یونټ شي.
ولې تیر ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د حکومت په ضد سول نافرمانۍ شوره کولو، یا دغه رنګ د ګیس بجلی بلونه او ټکسونه نه ورکولو اعلان په خپله باندې، دغه خلک وایي چې دغه اعلان یو غیر سنجیده خبره ده. ولې حکومت ته پکار دی چې دوی سره د بجلی په دې بلونو کې انصاف وکړي.
عمران خان اته الوپی بلوپی وای چې مونږ بل نه ورکو، دا ملک به چلیږي څنګه؟ مونږ بل نه انکاری نه یو، دلته باقاعده بلونه جمع کیږي، روپۍ چا پسې نشته.
بل نه داخې نو پولیس ور سره راشي او میټر یو سي، بیا به زه 40000 چرته نه روم، بل میټر به پسې لګوم.
ولی هم په دې لړکم چې کله په پیښور کې د پیسکو یا د بجلی ورکولو ادارې ترجمان شوکت افضل سره بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو هغوی سره په دې لړکې خبرې اترې ونه شوې. بلخوا دغه مظاهرچیانو د مرکزي حکومت او د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شریرینا غوښتنه وکړه چې د دوی د بجلی د ستونزرې زر تر زره هوار کړي، کنی دوی به هم بیا د بجلی بلونه نه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ روان کرکټ میچ صورتحال به ورته وایو. پاکستان په 1.5 اوورونو کې 253 سکور کړی، 15 کسه یوړتي، 2 رنز ورته د ګټې لپاره پاتې دي، 19 بالونه او 15 وکټې شته دي. یو رپورٹ درته دراورو. په خبر ځنسه کې د طوفاني بارانونو لوجې د بجلی لوی سنې راپریوتې دي او په ځینو سیمو کې بجلی په مکمل توګه بند شوې ده. د سیمې خلک وایي چې د بجلی د نشوالي له امله د مشکلاتو سره مخ دي، نو له حکومت غواړي چې زر تر زره د غستنې ورته ورغی او دوی ته د بجلی بحاله کړي. فرهاد شینوار په رپورٹ لري.
د خیبر جنسای خلک وای چې د تیزو هواګانو او طوفاني بارانونو لامل د جمرود په سور کمر غرونو کې د بجلی 132 کیلوواټه تارونو ستنې راپریوتلې دي چې د ټول سیمې بجلی ورسره په مکمله توګه باندې بند شوې ده او خلک یې د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د خیبر سیمې یو تن ګلشا مشال ریډیو ته وایي.
دوی لویدلی او نه پولیټیکل انتظامیه او نه پاکستانی اداره، نه دی له توجه ورکي
او دا خلک غړ تکلیف کې دی لاسه بجلی لاسه دی وبنشته زنګر شې ته په بجلی باندې دی زنګو بمب بجلی باندې راشي دی کور د اسټونګلې لپاره لوګو چارپای لپاره هر شي لپاره تکلیف دی چې ګور دا ډول ویلې دی حکومت لپاره دیش دا سر جوړې کا سر تر سره شي د خلکو ته سہولت شي
او یو بل زایتن مین خان هم د غستون ز په ګوته کړه او وی ویل
تو پر راغلی او بجلی نشته ډویل وی دی دیوالونه ورال وی دی حکومت له پکار دی چې دا زر تر زره جوړه کا بجلی تقریبا ډیر سخت تقریبا او بو مسالم دا او مشینو مسالم دا او اسرائیل مسالم دا او هر شي مسالم
په خیبر جنسای کې د بجلی دستانو در پریوتو د غستون ز مو شکله کبیل سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنی ټیسکو یو چارواکی سلیم خان ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې دې د پاره خپل ټیم را رسیدلې دی او په ارزې توګه نشو بحالولی بلکې د غستنې به بیا د سره لګوو
دوباره
چارواکو زیاته کړه چې بجلی د دوه ستنو په مکمل جوړېدو باندې یو ونی وخت لګېدی شي یاد دی چې د تیر زیارت په ورځ د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د طوفاني بارانونو له وجې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي او بجلی هم ورسره بنده شوې ده خو اوس د دغې سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
اوریدونکو اوس له خیبره د ډیورنډ غاړې جلال آباد ته ځو ولته د ځوانانو لپاره د سولې راوستو په باره کې یو سیمینار یا کانفرنس شوی دی چې باز محمد عابد درته تفصیل وړاندې کوي
دغه درې ورځنی خونی سیمینار د یو ان ډی پی او ځلاند افغانستان ټولنې په مالی او د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په تخنیکی مرسته جوړ شوی و چې د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د شوراګانو 50 تنو ښځینه او نارینه په کې ګډون کړی و په سیمینار کې د سولې د راوستو په اړه ځوانانو ته بیلابیلې لارې چارې وښودل شوې د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت مشر متی ولا احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
څومره مسؤلیت لري څه باید وکړي د دې ترڅنګ چې په صلح کې کار وکړي هم په خپلو کلو ساحو باندو کې حکومت شخړې ګوري د غلطه د دغه شخړو د دغه منازعاتو په حل کې ځوانان هم باید خپل رول ادا کړي او وشي کولای دغه مشکلاتو ته هم د پای ټکی کېږي
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په ځوانانو غږ وکړ چې خپلو هڅو ته عملی بڼه ورکړي
ډېر زیات مشکلات د بدمنې دي ننګرهار ولایت هم د متاثر دی په ځینو ولسوالیو کې موږ هم مشکلات لرو خلک د ستونزو سره مخ دي ټول ځوانان چې سر کور راوځي دغه ته ټول سره موجود دي ټول اولادونه باید بیرته ژوندۍ کور ته راستانه شي او دا تشویش پلار مو ټول سره موجود د دې لپاره په کار دی چې د امن او سولې راوستو په خاطر باندې باید زمنګ دغه حرکتونه ډېر نمایشي نوي او باید دغه واقعي ژور باندې په صداقت او ایمانداري لپاره باندې باندې کار وشي
د دغه خونی سیمینار خون کی نورزی سیمینار زکه ګټه وروباله چې ګډونوالي خپل سیمو ته د سولې له پیغام سره ستنیږي
د دې په خاطر چې زیاتره ځوانان چې لري ترغلي د زیاتره د ولسوالۍ څخه دی ولته د ولسوالۍ کې خپل شوراګان لري نو دغه ورکشاپ دې خاطر دې تجربه مفید ده ځکه چې دوی د سولې په اړه کې زیاتره معلومات خپل شوراګان سره یو ځای کوي
د سیمینار یو تن ګډونوال د سولې دراوستو په لار کې یاد سیمینار ډیر ګټور و باله
قدرت الله شکیب مهد موږ ته په ژوند کې ډیره مهمه مسله د هر سند مخه سولې د کچيري سولې په ټوله نه کړی شي امنیت راځي کچې د امنیت وی تعلیم پرمختګ کې سپورت پرمختګ کې په مختلفو برخو کې موږ ځوانان کولای شو رشد کو پرمختګ کو د سولې د راوصول لپاره زمنګ دغه ورکشاپ موږ لپاره مفید او
د سیمینار ګډونوال په دې باور چې کده غشان خونی سیمینارونه په ولسوالیو کې جوړ شي ګټه به یې سو برابر زیاتې وي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3 نیمه بجې
د سندرو امیل
په 4 نیمه بجې
او اوردونکو دا خبرونه تاسو سبا خبرو وسله کابل د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنډ شوی تړون پاړه د خانمامل سند رپورت اور
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق مسؤلین په دې نظر دي چې افغان ځوانان چې د دې هواد د نفوسو سباندې 15% جوړوي کولای شي چې د یو لړ رغند فکری او جسمی پروګرامونو لاله د هواد په سوله ثبات او پرمختګ کې ستره برخه واخلي. یاد صندوق پریکړه کړې چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره مرسته وکړي سو د کرکټ د ورزش لاله دغه ځواک سالم او ټولنیزو او بشري فعالیتونو ته آماده کړي. په همدې مقصد افغانستان د کرکټ بورډ او د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د مسؤلینو ترمنځ د شنبې په ورځ په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق مسؤلې میرمن ډاکټر اینت رابرټسن وویل د افغان ځوانانو استعدادونه ښیي چې دا پروګرام به په ښه توګه پر مخ ولاړ او مثبتې نتیجې به ورکړي.
In Afghanistan, 63% of the population are less than 25.
په افغانستان کې په سلو کې درې شپېته نفوس له 15 کلونو څخه لږ عمر لري. دا موږ او افغانستان ته یو موقع ده چې د دې نسل لپاره پانګونه وکړو سو افغانستان له بېوزلۍ، ستونزو او جنګ څخه ووځي. ځوان نسل یو ځواک دی او باید په مختلفو برخو کې داسې وروزل شي چې په ټولنه کې مثبت نقش ولوبوي.
دی وویل د افغانستان د کرکټ لوبغاړو له 2000 لومړي کال راهیسې حیرانوونکي پرمختګونه کړي او توانېدلي چې په 2015 میلادي کال کې د کرکټ په نړیوال جام کې برخه واخلي. میرمن اینت رابرټسن هیله وښوده چې افغان کرکټ بورډ وکړای شي چې د ملګرو ملتو د مالی او تخنیکي مرستو په اساس د کرکټ د ورزش له لارې افغان جونې او هلکان له تعصب، منفي هڅو او تاوتریخوالي څخه لرې وساتي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتو دغه پروګرام به په ښه توګه پلی کړي. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل
ډاډونکو ان شاء الله چې افغانستان کرکټ بورډ به د ځوانانو د پرمختګ لپاره د خپلې هلې ځلې ونسپموي. ان شاء الله وګپ وګب له دوی سره کار وکړي. افغانستان کرکټ بورډ به وشي کولی دوی کوم پیغامونه سي دي یا دوی کوم پروګرامونه سي دي تطبیق کړي او دوی ته عملي جامه واغونځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 15 لک ځوانان چې انجونې هم پکې شامل دي کرکټ کوي او ذهني او جسمی فعالیتونه د ډاډ وړ دي. سو ورځې مخکې د جرمني حکومت ژمنه وکړه چې د خوست په ولایت کې د کرکټ لوبغاړو ته یو مجهز لوبغالی جوړ کړي. کارپوهان وایي ورزش کولی شي چې ځوانان له مخدرو موادو، جنګ او بدبینیو څخه وژغوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په باره کې تاسو تازه معلومات درکو چې پاکستان 215 سکور کړی دی. 3.3 وړنو کې شپږ کسې اوړ دي. اوس ورته همدا اوس چې ما خبرې کولې یو صہیب مقصود یو چوکو وهله، نو مطلب دا چې شپږ رنزه پاتې دي، 4 وکټې واته بال. او همدې سره ملیحا میرزاده ته د خبرونو د لنډیز لپاره مایک سپار.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علی زرداری پر اړوند کې د ملاقات او اتفاق خودره چې باید د جمهوریت او آئین د بد ساتلو لپاره په ګډه کار وشي. زرداری ویل چې د نواز شریف د استعفا غوښتنه ریاست کمزوري کوي. نوموړي په منصوره کې د جماعت اسلامي د مرکزی مشر سراج الحق سره هم ملاقات وکړ. سراج الحق په یو خبری کانفرنس کې ویل چې باید په پوره امن ډول مسله حل شي او جمهوریت بچ وساتل شي. بلخو د پاکستان حکومت ویلي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په چې سیمه کې لکتر لکه د 14 وسلوالو د وژلو داوه کوي. بلخوا بلوچ بلتون هوختون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ رسنو ته ویلي چې په دغه نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو پر هندي ځواکونو تور لګولی چې د پنجاب په سرحدي سیمه کې په ډزو کې 2 وګړي وژدي. د هند د نیم پوځي ځواکونو چارواکي وویل چې په لکتر لکه 3 کلیوالو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د بمباري وروسته د هند ځواکونو جوابي کاروایي وکړه. هغه وویل چې د سرحدي سیمو یو هندي ساتونکي او 3 ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د افغانستان انتخاب انتخاباتو خپلواک کمیشن وای چې د ګل پورس به فیصله وشي چې کومې رای سمې او کومې ناسمه دي. د اسرائیل د هوایي برید لامل نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیانو وژل شو او لس نور ژوبل شو. دا تازه بریدونه وروسته د دې شوي چې اسرائیل رپورټ ورکړ چې یو اسرائیلي الګ د هغو توغندو په برید کې وژل شوی چې له غزې وویشتل شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمس فالي وژنه غندلې او دا یې ظالمانه او بوسلانه فیل بللې. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن له یوکرینی چارواکو سره په کیف کې ملاقات کوي. د روسي مرستندویه کاروان لږ تر لږه 15 ټرکونه چې تېره ورځ په ختیځ یوکرین کې په یو اړخیز ډول ورننوتل روس ته په واپسي کې سرحدي سیمې ته رسیدلی دي. او د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه کې دا وخت پاکستان شپږ لوبغاړي اوټ دي، 201 اویا منډې جوړې کړې دي او هدف یې 215 اویا رنز دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لکه څنګه چې ملي حامر زاده درته ویل، سریلانکا او پاکستان ترمنځ کرکټ میچ کې 215 رنز د هدف پسې پاکستان دا وخت 202 سکور کړی، شپږ کسي اوټ دي او 15 بال پاتې دي، 3 رنز پاتې دي. دا وخت شاهد افریدی او صہیب مقصود بیٹنګ کوي. دا هم دې سره د مشال ریډیو نه خبرونه ختميږي. تاسو په همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ. شي زه بشیر ګواف د ټول ټیم په اساس تاسو مخخه کومه خوشاله او آباد اوسئ. سبا بیا سره ملاوی.